ستړي مشه دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شازمی او تکنیکی ملګری اکرام مسکین جان دی کې له سلامونه منه د کابل په کوټه سنگي کې د چاودنې تازه حال به درکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم د دې خبرونې برخه دي. د خبرونې پرسته نیمه کې درته حجره خبرونه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د سلورو بجو خبرونه د احمد شازمی.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې وسلوال برید لشت لږ درویشت کسان وژلي او درې دېرش نور یې ژوبل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د طالبانو د مشر دنده اسانه نه ده، او د شام په ادلب کې د اوربان تر پیلېدو وروسته په سیمه کې د مخکې پرتله آرامي ده. اوس د خبرونو تفصیل. د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د حزب وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 25م تلین پر مراسمو برید درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د حزب وحدت اسلامي افغانستان ګوند مشر عبدالکریم خلیلي نن مشال راډیو ته وویل چې برید ګڼ تلفات لري. نوموړی وایي یوازې زموږ د سیمې په روغتون کې تر درویشت کسان مړي او ورسره درې دېرش ژوبل کسان راوستل شوي دي. تر اوسه لا وضعیت سم معلوم نه دی، ممکن د پیښې تلفات له دې واوړي. له دې وړاندې افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې د تلین پر مراسمو د ډزو له پیښې لږ تر لږه دوه مړي او اتلس ټپیان روغتونو ته وړل شوي دي. وسلوال غونډې ته څیرمه یوې نیمه جوړې سوې ودانۍ ته پورته شوي، او نن غرمه مهال یې د غونډې پر مراسمو هغه وخت ډزې پیل کړې چې عبدالکریم خلیلي وینا کوله. نصرت رحیمي چې د افغانستان د داخله وزارت ویاندې رسنیو ته ویلي چې برید پای ته رسېدلی او سیمه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. د راپورونو له مخې په دغو مراسمو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د هغه مرستیال محمد محقق هم موجود ول، خو هغوی ته پکې زیان نه دی رسېدلی. طالبانو په پیښه کې لاس لرل رد کړی دي، خو بل چا هم تر دې دمه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. تېر کال هم د عبدالعلي مزاري د تلین مراسمو باندې برید شوی و چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوي او تر پنځه ډېر زیات ټپیان شوي ول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وسلوال طالبان جنګیالي بللي او ویلي دي چې د دې سختدریز ډلې مشر ګرانه دنده لري چې له پرتشددو بریدونو خپل وسلوال راوګرځوي. ولسمشر ټرمپ پرون د مارچ پر 15 له فاکس نیوز ټلویزیون سره د سوال ځواب په یوه ناسته کې طالبان ته اشاره وویل چې هغوی جنګیالي دي او له زرګونو کلونو راهیسې دا کار کوي. نوموړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په حواله وویل د هغه د رهبری دنده اسانه نه ده. ولسمشر ټرمپ ویل په افغانستان کې ډېرې قبیلې دي او طالبان پر هغوی په کنټرول لرلو کې مشکل لري. ټرمپ د مارچ پر درېمه ویلي وو چې د لمر برادر سره ټلیفوني خبرې ډېرې شوې. هغه په سپینه ماڼۍ خبریالانو ته ویلي وو چې دوی په دې سلاسوي چې باید هیڅ تشدد ونه سي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې پر تازه تاوتریخوالي د ناامیدۍ څرګندونه کړې. ویلي دي چې د جګړې خوای باید د فبروري پر 9 له سوي موافقې څخه ګټه پورته کړي. نوموړي پرون په واشنگټن خبرالانو ته ویل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالي سمدستي کم سي.
We know that the road ahead will be difficult.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونزمنه وي. موږ اټکل کړای وو په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم دستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي.
پمپیو داسې څنګه نوې پر داسې وخت کړی دي چې د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل په هلمند کې هغه مهال پر طالبانو هوایي دفاعي بمباري وکړه چې هغوی د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسته حمله کوله. د تیرې شنبه په ورځ د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ له پای سره سم وسلوال طالبانو پر افغان امنیتي سرتیرو حملې پیل کړې چې پکې په درو ولایتونو کې لږ تر لږه دوه ډېر سرتیر ووژل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تر ماښام له مشال رئیس په خبرو کې د خپلو حملو دفاع وکړه، خو زیاته کړه چې بریدونه یې کم کړي دي. خبرونه لمشال اډیوس خوري. د پاکستان په کراچي شهر کې پرون د نوي کورونا وایرس تازه پیښه ثبت شوې ده. د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر ظفر مرزا تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه د کورونا وایرس د شپږمې پیښې تصدیق کړې او لیکلي دي چې د ناروغ تن حالت ښه دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د یوې بیړنۍ غونډې د مشري پر وخت وویل چې ادارې او مرکزي او صوبایي حکومتونه د کورونا وایرس مخنیوي ته چمتو دي. په پاکستان کې په لومړي ځل د فبروري پر 26 د کورونا وایرس د دوو پیښو تصدیق شوو چې په کراچي او ګلګیت بلتستان کې رپورټ شوي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لړ کې له خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او ایران سره پولې تړلې دي. دا وخت په نړۍ کې د کورونا وایرس څه باندې 4,000 پیښ ثبت شوي او تر 3,500 زیات کسان یې وژلي دي چې زیاتره یې په چین او د هغه وروسته په ایران کې دي. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون څلور کارکوونکي د جنسي زورونې په تور له نوکریو څخه ایستل شوي دي. دا خبره د پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر سرور چودري تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په لیرې سوو کسانو کې استادان هم دي او د نورو کیسونو چټکې پلټنې هم روانې دي. سرور چودري زیاته کړې چې په پوهنتون کې یې کلکه څارنه پیل کړې ده او کیمرې لګولې دي. د لوړ زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار خلیق الرحمن پر مشال راډیو ته وویل چې د جنسي زورونو مسله په نورو پوهنتونونو کې هم ده او د هغې د حل لپاره قوانین نور هم سختوي. د شاند بشره کند سار اداره فعالان وای چې په ادلب صبح کې په نیمه شپه د اوربند تر پیلې دو وروسته په سیمه کې د مخ کې پرتله آرامي ده. خو وای چې د اوربند عمل کې دوه څو دقیقې وروسته هم تشدد جاری و. پرون د موافقې اعلان په ماسکو کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین ترمنځ په ماسکو کې تر شپږ ساعته خبرو اترو وروسته وسو. د شام د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې ویلي چې نن سهار وختي په ادلب کې په نسبي ډول کراري وه. په ادلب کې یو فعال هم د جرمني ډی پی خبري اژانس وویل چې په دغه جګړه څپلې سیمه کې حالات آرامه دي. او خبرنن ترکیې دفاع وزارت ویل چې تر اوربند څو ساعته مخکې د خپل ځواکونو د وژنې په خبرګون کې د دوی ډرون الوتکو د شام 21 جنگي سرتیري له منځه یوړل. او په پای کې د لوب خبر پاین کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ شل اوریز لوب روانه ده. ایرلند لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې یو سل دوه اویا منډې جوړ کړې. په ځواب کې افغان لوبډلې تر دې دمه په یولس اورونو کې یو سل څلور منډې جوړ کړې او څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دواړه لوبډلې به په هند کې درې شل اوریزې سیالي کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسیو د بیو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1,350 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1,450 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,690 روپۍ او په 1,090 روپۍ. یو یورو په 1,070 روپۍ او په 1,070 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1,070 روپۍ او یا پیسې او په 2,070 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1,070 روپۍ او یا پیسې او په 1,070 روپۍ. یو افغاني په 2 روپۍ او په 2 روپۍ 2 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم لس او زیات نه زیات ولس، بنو کې اته او شل، ژوب کې یو او پنځلس، او کوټه کې به کم ناکم منفی دوا او زیات نه زیات دیارلس ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د احمد شاه زمي او د موسم حالو د کرنټرو به مو د سراج زهیر ناوري دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په کابل کې نن د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو د برید حال تازه حال درکو. د اورت مارچ په اړه باندې یو فعال وایي.
عمومی طور دا سوال را اوچتول دا د جمهوری حقوقو سوال دی او دا د برابری د انصاف سوال دی. کله ظاهره خبره د هغه کلی باندې درسی.
په شمالي وزیرستان کې یو روختون دی. په دغه روختون کې سہولتونه نشته. ولسوای
د ټوله ضلع دمرا هارت اسپتال چې یو تاریخي اسپتال دا تر نن تاریخه پیرې په دیشه نه د کډنی سنټر ستا پشې نه ایم آر آی.
او په کورمه کې هغه کسان چې اوس خپل سیمو ته راستانه شوي دي دوی وای په سیمو کې کورونه ویجاړ پراته دي نو چرته ووسی.
که اوس ریسنټلی د دې واغه وشوله د سروي وشوله خواته کې ټینټس نشته چې خال خپل کوټې ور باندې جوړي کې.
خبرونه پر وسته نیمه کې ونی دا خبرونه حجره وړاندې کو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د سر خبر ته ورزو. تاسو معلومه ده چې نن سهار په کابل کې د حزب وحدت د ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د کلیدي په مراسمو برید شوه. په دې اړه مو وخت په وخت تاسو ته تازه صورتحال درکو. زموږ همکار احمد شاه زمي په دغه پیښه د دې پیښې په جزئیاتو باندې نظر ساتي. د نږدې نه ساري احمدشاه زمیک تازه راته وایي چې د دې خپرونې د مرګ جوبلې څه شمېره چارواکو وړاندې کړې.
مننه. لومړی به راسو چې دغه برید د حزب وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري چې 25 کاله وړاندې وژل شوی و، د هغه د 25م تلین د مراسمو په اړه یو لوی غونډه جوړ شوې د کابل په کوټه سنگي سیمه کې، او په دې غونډه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، او د هغه مرستیال محمد محقق موجود ول. سلګونه خلک موجود و. کله چې عبدالکریم خلیلی وینا کوله چې د حزب وحدت اسلامي افغانستان ګوند مشر دی، نو هغه مهال له یوې ودانۍ څخه چې نیمه جوړه ده او نیمه لا اوس هم د جوړېدو په حال کې والته وار لمخه و، سوال ځای پر ځای سوي و، پټ سوي و، نو دوی یو دم ډزې پیل کړلې، ډزې شروع کړلې. د ډزو وروسته دا غونډه سره ګډه وډه سوه، خو مشرانو ته هیڅ زیان نه دی پکې اوښتی. البته عام وګړي چې د غونډې ګډونوال و یا برخوال و، هغوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. او د حزب وحدت اسلامي افغانستان ګوند مشر عبدالکریم خلیلی څو شېبې مخکې مشال رډیو ته وویل چې یوازې د دوی په سیمه کې روغتون ته 23 مړي ورول سوي دي له دې پیښ څخه، او پر دې سربیره 33 کسان ژوبل دي. خو دا وویل چې وضعیت لا اوس هم سم نه دی معلوم، او کېدای سي د دې پیښ تلفات زیات سي. او ځین
تر دا مهال حکومتي چارواکو په کابل کې چې کوم چارواکي دي، هغوی د دې برګ جوبلې په اړه شمیره نه ده وړاندې کړې.
حکومتي چارواکو خو تر دې مخکې د مړو شمیره وړاندې کړې وه، لکه د افغانستان د کورنی چار وزیر نصرت رحیمي ویلي و چې یوازې 13 کسان ژوبل دي. دا وروسته بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې 2 کسان مړه شوي دي او 13 ژوبل دي. خو تر ټولو وروستۍ خبر چې دی هغه عبدالکریم خلیلی دی چې د راوستي او بلخوا پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر کسان د دې پیښې جزئیات شریکوي، او هغوی هم دا مرګ ژوبله زیاته یاده کړې ده. خو بلخوا بیا د دې برید د مسؤلیت ته کراسو، نو وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دا برید دوی نه دی کړی، دا پیښه رد کړې ده چې دوی په دې کې لاس نه لري. خو بل چا هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او باید دا یادونه هم وکړو چې تیر کال هم کله چې د عبدالعلي مزاري د تلین 24م مراسم غونډه وه، او په هغه کې باندې هم برید سوی و، یو راکټي حمله سوی و په هغه کې، او په هغه پیښه کې بیا 3 کسان وژل سوي وو او تر 15 زیات ژوبل وو. خو زیاتره وخت ځینې پیښې سوي د پراورسیو کې پر شیا هزارګانو باندې په کابل کې د هغوی برید داعش وسلوالې ډلې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. تر اوسه پورې لا بیان د چا د خواستن راغلی نه دی.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تازه صورتحال درته د کابل د پیښې په اړه باندې زموږ همکار احمد شاه زمي درکولو. د عبدالکریم خلیلی په وینا باندې په دې پیښه کې 23 کسان وژل شوي او 33 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې د دې پیښې ذمہواري چا نه اخیستې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د معمول نشریات ترازو ورزو یو موضوع ته د مارچ پر اتمه د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې کیږي. په پاکستان کې هم ځینو خزو د عورت مارچ په نوم د لاریون تابعیا کړې. فعالان وایي د دې لاریون مخه په پاکستان کې د خزو ستونزې په ډاګه کول دي. خو ځینې مذهبي ډلې د عورت مارچ مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د سور جماعت د امام مولانا عبدالعزیز خزی او می حسن د مارچ پر اتمه د مخالف لاریون اعلان کړی دی. اسرار عالم مومند تفصیل لري.
په خبر پختونخوا کې د مېرمنو د خېګړې او پرمختګ د یوې ټولنې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې مشره او د عورت مارچ یو مخکښه شاد بیګم وایي، د دوی د مارچ هدف په پاکستان کې مېرمنو ته ورپېښې ستونزې او د دوی بنیادي حقونه په ډاګه کول دي. نوموړې وایي که څه هم اسلام او د پاکستان آئین ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي، خو یو سوچ د دې په لار کې خنډ دی او هم د دې سوچ پر ضد د دوی مارچ دی.
تاسو راوالی زموږ د غیرتونو باندې قتل ډېټا راوالی، د ځمکو کم سکون چې کوم دي بهر وي د هغوی ډېټا راوالی، د جنسي تشدد کیسونه راوالی، سوري کیسونه راوالی، تعلیمي دار مشوال ته غوري، د ټولو مسایلو ته غوري. او د سیاسي عمل کې د ښځو وسه پر کوم خاندان دي، نو دا ټول اسرائیل او د ختمولو لپاره او ښځو د ترقۍ په عمل کې شاملول لپاره عورت مارچ کیږي.
بلخره تیر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې په خبري شوی یو ویډیو کې د اسلام آباد لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز میرمن او می حسن د عورت مارچ د مخنیوي پلان اعلان کړ. نوموړي وایي په اتم مارچ په دهایا مارچ تر سره کوي چې هدف یې د عورت مارچ مخه نیولې. همدارنګه د جمعیت العلماء اسلام مفتی یو مخکخ یو د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي نعیمه کشور پرون مشال دوول چې دوی د عورت مارچ مخه ځکه نیسي چې په دې کې استعمالیدونکي نارې له مذهب سره په ټکر کې دي.
بیا وایي چې زما جسم او یا زما مرضی دا هغه یو غلط رنگ ورکوي. داسې ډېرې داسې نارې وي چې کوم کاړې تیر کال دې ښځو په کړوي یا کوڅه سره مارچ ګورې په هغه کې چې کوم هغه هغه خبرې کوي چې کوم ویډیوز موږ کتلې دي.
خدا عورت مارچ مخکه خاشاد بیگم بیا وایي میری جسم میری مرضی یا زما بدن زما مرضی نه د دوی مطلب دا دی چې په خزه دی جنسی تیرې نه کیږي د هغه په بدن دی تیزاب نشیندل کیږي په ماشوم توپ دی هغه نو ډول کیږي او هغه ترې تعلیم ورکړل شي. د پاکستان جمهوریت اسلامي ګوند یو مخکخ او سینیټر مشتاق احمد خان بیا وایي دوی هم د رواني میاشتې په اتم نیټه په ټول پاکستان کې د میرمنو په احترام کې غونډه کوي او په ځانګړې توګه پیښور کې مارچ ترسره کوي. نوموړي پرون مشال ډوتول هدف یې په اسلام آباد کې د عورت مارچ مخنیول او ښځو ته خپل اسلامي او آئینی حقونه ورکول دي.
قرآن سنت سپریم لا د پاکستان د دستور مطابق اسلام چې کوم قرآن سنت چې کوم حقونه ورکړي دي هغه کې حق ملکیت ته حق وراثت ته حق مہر ده حق تعلیم ده حق صحت ده د ووټ ورکولو حق ده پارلیمنت ته د رسیدو حق ده او دې سره سره د خپل د مرضی وعده او د رښتې حق ده. دا ټول حقونه اسلام خواتین ته ورکړي دي. زموږ ریاست تر اوسه پورې دا حقونه په دستور کې ګارنټي کړی خو دي او ورکړي دي.
خود عورت مارچ مخکخه شاد بیگم بیا وایي جمهوریت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام مافي چې په حکومتونو کې پاتې شوي نو تر اوسه یې ولې یاد حقونه میرمنو ته نه دي ورکړي. نوموړي زیاتوي جمعیت اسلامي څو واري په دیر کې میرمنې له وټونو چولو هم منې کړي دي. د دې په خبره په میرمنو جنسي او تیزابو حمله وشولې جنکۍ له تعلیمه بې برخې دي خو پر دې هر څه یاد ګوندونو تر اوسه یو واري هم مارچ یا مظاهره نه ده ترسره کړې. خو د دې په خبره چې اوس عورت مارچ را جوړ شوی نو دوی یې د مخنیول لپاره دا قسمه هلې ځلې کوي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي لا هم په لسګونو ټولنو کې له ښځو سره توپیر پالل کیږي. یو ان ډی پی پرون په یو څیړنیز راپور کې ویلي چې د نړۍ په یو شمیر برخو کې خلک داسې فکر کوي چې سړی له ښځو په ښه ډول کارونه کولای شي. په راپور کې د پاکستان، قطر، نایجیریا، زیمبابوې او اردن یادونه شوې چې پکې له ښځو سره توپیری چلند زیات دی. فرخنده اسد د راپور مهمې برخې اوري.
ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ په یو راپور کې ویلي د دې باوجود چې په نړۍ کې په تیرو لسیزو کې د ښځو او سړو ترمنځ تفریق پر ختمولو کار وشو خو لا هم په ټولنه کې د ښځو لپاره تعصب شته او ښځې په ټولنه کې لا هم د امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی څیړونکي وایي د نړۍ نږدې نیمایي آبادی داسې فکر کوي چې سړي ښه سیاستدانان دي، دوی ښه کاروباریان او سوداګر دي. د نړۍ 30% داسې فکر کوي چې سړي تجارتی مرکزونو او کمپنۍ جوړولی شي. دوی داسې فکر هم کوي چې کچري د کار کمی وي نو لومړی د سړي حق جوړیږي چې یو کار یا نوکری ترلاسه کړي. بلخوا نږدې 30% داسې فکر کوي چې د یو سړي لپاره دا جایزه ده چې خپله ښځه ووهي. د یو ان ډی پی څیړونکي وایي په ټولنه کې ډېرې داسې خبرې، رواجونه او مسلې شته چې د ښځو په سیاست کې د برخې، تعلیم حاصلولو او یا د کار کولو په لاره کې خنډان جوړوي. په دغه راپور کې د 15 ملکونو نه معلومات یا ډیټا راټول کړل شوې ده چې د نړۍ 80% آبادی جوړوي. د راپور له مخې په هغو سیمو او هیوادونو کې په مجموعي توګه پرمختګ شوی دی چیرته چې ښځو او سړو ته یو شان د تعلیم حاصلولو، د صحت سهولتونو ورکولو په شمول د کار یو شان موقع ورکړل شوی دي. په ټوله نړۍ کې یوازې 30% ښځې په پارلمانونو کې دي. د یو ان ډی پی تر مخه هغه هیوادونه چیرته چې د ښځو او سړو ترمنځ تفریق زیات دی پکې پاکستان، قطر، نایجیریا، زیمبابوې او اردن شامل دي. بلخوا په نیدرلینډز، ناروې، سویډن او نیوزیلینډ کې په ټولنه کې د ښځو او سړو ترمنځ تر ټولو کم تفریق دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګی د ډیر اسماعیل خان د ګومل پونتون مشر وای د جنسي زورونو په تورې د استادانو په ګډون سلور نور کسان هم لدن دوغه خکړی دي. په هان سرور چودري پرون مشال ریډیو ته ویل چې پلټونو مخاوده چې یاد کسان په جنسي زورونو کې ککړول. دا اقدام پر داسې وخت شوی چې ځینو جنو د پونتون یو استاد په جنسي زورونو تورن کړ. چودري وای هغه استاد یې وار لمخه لدن دی لری کړی او تر هغه وروسته د پونتون د اتو نورو کسانو زد پلټنې وکړي چې پکې د سلورو پاتې کارکوونکو په اړه تحقیقات روان دي. نور تفصیل شبیر جان راکړي.
دا ګومل پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر سرور چودري مشال لیډو ته وویل چې د پوهنتون د لریکړې شوی استاد صلاح الدین د کیس وروسته د نور اتو ملازمینو په ضد پلټنې تیز کړې وې چې د ډېرې مودې نه د ځنډ ښکار وې او دغه کې د سلورو پلټنې سرته رسولې دي او نور سلور کسان هم د نوکرونه وویستل. دغه تورن استاد خو مو لری کړی دی استعفا مت اغست ده او یو اتو نور کیسونو پلټنې شروع وي او په هغه کې پرون د سلورو انکوایری یا پلټنې سرته ورسېدي. نو د هغه مهم نوټیفیکیشن وسوکړو او د نوکرونو مو وبستل چې پکې استادان هم شامل دي. دین علاوه د نور سلورو کیسونو هم پلټنې روانې دي. د یادې پیښې وروسته مو صح ګامونه پورته کړی دي. پله هم کلاس په کلاس ګرځم. سی سی ټی وی کیمرې مو زه پځه او په کلاسونو کې لګولې دي او دا عملی او د استادانو په شمول زده کوونکو سخت تسارنه روانه ده او په بچیانو کې هیڅ ویره ترخه نشته. هغه خو ټیک ټاک دي او هیڅ مسله ورته نشته دي.
بچه صحیح جا رہے نو ایشو کوئی
دا خیبر پختونخوا صوبې محتسب رخشان داناس په دې حق لمشال لیډو ته ویل چې دوی ته هم تروسه تر اویا شکایتونه راغلي چې زیاتره پکې په تعلیمي ادارو کې د جنسي هراسا کې دودي.
اوور آل جو ہمارے پاس اپلیکیشن آئی تو وہ تقریباً کچھ 70 کے قریب تھی.
تروسا پورے چسم رحم درخواستوں نے راغلی دی ہغا شاوخوا اویا پوری او چپ کے دیش د جنسی ہراسا کے دو او د ټول زیات کے سنا د تعلیم محکمہ کی راضی زکا تعلیم کے زنانا پغٹ شمیرا کی وی چپ کے د عمل زنانا ہم شامل وی او د کون کی ہم پدویم نمبر ور پس بیا د صحت محکمہ دا چ 85 کے ثابت چھینو غٹی او وڑی سزا گانشت دی چپ کے د نوکرو نوستل پزور د نوکر رخصتی یا ریٹائرمنٹ او ترپینزو لکو جرمانہ ہم شامل ادا
5,00,000 تک جرمانہ ہے.
بلخوا ہم پدیڑ مچکلا دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی لپارا دا لوڑ دکڑو خصوصی مشیر خلیق الرحمن او پختل ندوی مشال لیڑو تو ویل چی یواز دغلتنا دا دا خیبر پختونخوا پا نور پوہنتنون کی ہم دا مسئلہ شتا دے ولی دوی دیل پارا قوانین نور ہم اس سختوی
دا زمون دا صرف دا یو انوستی مسئلہ ندا اپا دی مختلف انوستیانو کی دا ایشو مختلف ٹائمونو مانے راو تے دا خو اس میں ایکٹ کے ڈیزر چینجز راولو انشاءاللہ.
بلخوا دا پوہنتون زدکون کو تیر وقتونو کی دا پوہنتون دننا ہم او پیخور کی ہم دا دغی کیسونو او دا پوہنتون دا خراب و انتظام امور پزد احتجاجونو هم کړی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال لیډو ته وګی. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې ځانګړي هډ کوارټر سپیټال میرامشا کې د صحت بنیادي سهولتونو نشتوالی له وجې ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې میرامشا روغتون د سیمې هډ کوارټر هسپتال یا روغتون دی چې روزانه زرګونه ناروغان د غلطه درملنه لا راځي. خو یاد روغتون کې بنیادي سهولتونه نشته چې لا هم تیلیسیمیا سنټر، ایم آر آی او کیډنی سنټر نه لري. دوی وایي په دومره لوی روغتون کې یو زنانه ډاکټره ده چې په رخصتی وي نو د ډیلیوري کیسونو کې د ګڼو ستونزو سره مخ وي. دولت نه د غلطه د یادو بنیادی سهولتونو برابرولو غوښتنه کړي. سید انور دا وړوای په یاد روغتون کې د بنیادی ناروغۍ سهولتونه موجود نه دي.
د ټوله ضلع دمرا هارت هسپتال چې یو تاریخي هسپتال ده تر نن تاریخه پیرې په دې شه نه د کډنی سنټر شته په شه نه ایم آر آی چې هغه نن سب د وخت ضرورت دی بغیر ډایګنوسټیک نشي کړای. مز د حکومت نه دا مطالبه کی چې دې هسپتال بندې دارا هم وکړو او دا بنیادی شی نه د خامخاوې ته پرووایډ کو.
سید ایوب خان وای زرګونه ناروغان روزانه روغتون ته راځي زکه چې دغه هډ کوارټر هسپتال دی، خو د لویو ناروغۍ پکې سره سنټر یا سہولت نشته.
دلر لری نه د خلک د هسپتال ترسی د رزماک نه د تخیل تحصیل نه د زر نه پنځله سوې پرې روزانه او پیډی شي او نه د تلسیمیا سنټر شتا. سوې بچیون دی چې روزانه د دې د بلډ ضرورت وی او نه ټریټمنټ وت ضرورت وی، هغه د پر د دازي باندې باس وو شی ویل چې روزانه د هغه بیمورون بیا د ایر پرکوي پېښور ته او بانی ته.
په دې اړه مو چکلا د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر صاحب زاده نجیب الله نه وپوښتل، نو دوی وویل چې د یاد روغتون سہولتونو په اړه د صحت محکمې مشرانو ته ویلي هڅه کوي چې زر دغه سہولتونه برابر کړل شي او خلکو ته بنیادی سہولتونه په یاد روغتون کې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې اردو کورمې ته. د کورمې د مخمندی او تمرکنډو اوسیدونکو وایي دوه میاشتې مخکې سیمې ته ستانه شوي، خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې له مرستې بغیر یې ژوند ګران دی او په سیمه کې هم ښوونځي، سړکونه او ودانۍ ورانې دي. چارواکي وایي ستنېدونکو کډوالو ته اسانتیاوې برابروي او ورسره به مرستې وکړي. د طارق اورغزی په راپور کې نور تفصیل اورو.
د کورمی مدنی فعالان غوښتنه کوي چې حکومت د مخمند او تمر کنډو سیمې متاثرینو ته د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه ور برابر کړي. د تخته اوسیدونکو سید راهی وایي حکومت له سیمې متاثرینو سره د واپسې په وخت 15,000 روپۍ شپږ میاشتې راشن او د اوسېدو لپاره ټینټونه ورکولو داسې هیڅ مرسته نه ده کړې.
اوس ریسنټلی د دې وغه وشوله د سروې وشوله خواته کې ټینټس نشته، چې خال خپلې کوټې ور باندې جوړې کې برانه نه پټ شي، ګارمن نه پټ شي. څه کومې د واپسې والا کوم پیکج دی نه هغه ور کړلی شوی دی او نه د شپې کو میاشتو اوسه پورې څه راشن ور کړلی شوی دی، خو بس دا خلک هسې په نامې باندې متاثرین اوسه پورې څه مورته نه دي ملو.
د ګندا اوسیدونکو انجینیر تیر خان چمکنی وایي دا د هر چا بنیادی حق دی چې د صحت، تعلیم، بجلی، اوبه، سړک او رابطې نظام داسې سہولتونه ولري، خو هغلته خلک له دغه بغیر ژوند په تیرولو مجبور دي.
بالکل په ډاګ میدان باندې پراته دي او روډونو هم شیزونه خراب دي، سکولونه هم ران شوي دي، کورونه هم ران شوي دي. حکومت دا اړخ او سره څه مرستې هم نه شوي دي، هي زیات مشکلات دي.
له قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا ادارې یو مشر احسان داوړ وای د یاد سیمې متاثرینو په 2013 کال کې د ستنېدو په فارم دستخطونه تر کولو وروسته خپل شپږ میاشتې راشن له حکومت اخستی او زیاتوي د 15,000 روپو له امداده یوازې دوی نه بلکې د نورو علاقو متاثرین هم پاتې او چې کله ورسره فنډ برابر شو نو دا حق به هم ورته ورکړل شي. احسان داوړ وایي حکومت له سیمې متاثرینو سره د وسیدو په لړ کې د ټینټونو امداد کړی او که څوک پاتې وي نو هغوی سره به هم کوي، خو بیا بیا په بشپړ د ټینټونو مرسته له چا سره نشي کوله. چارواکي دا هم وایي حکومت به د کورونو بیا آبادولو په لړ کې له ځایي متاثرینو سره تر سروې پس د نقدو پیسو مرسته کوي او بل خبره دا چې هغلته تعلیم، صحت او نور سہولتونه ور برابرول د حکومت په ترجیحاتو کې دي.
کچته دوی ته داسې بنیادي ضرورت وي چې هغه په دوی په ژوند باندې اثر اچوي او زموږ
په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړچمکنی په مخمانده او تمر کنډاو تر قبضې وروسته پوز هغلته عملیات پیل کړل چې تر دوه میاشتو پس ټوله علاقه ترې واپس واخیستله او امن یو ځلې بیا بحال کړو، خو ځایي اوسیدونکي لا تر اوسه بې کوره ول. د یاد سیمو متاثرینو ته دوه میاشتې وړاندې هله خپلو کورونو ته د تلو اجازه ورکړل شوه، کله چې د پړچمکنی مشرانو او مدني فعالانو هغلته په دوره تللی د کورمی ملشي ځواک کمانډر لا جمیل الرحمن د واپسی غوښتنه وکړه. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اس مشال ریډیو ته وګي. درنګ سات کې بختون خو کې سلور نیمه بجې کې دن کې د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار احمد شاه زمیل اورکو.
د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د حزب وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 25م تلین پر مراسمو برید درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان نصرت رحیمی رسنۍ ته په لیږل شوی یو پیغام کې ویلي چې په دې برید کې تر دې دمه لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. نوموړی وایي دا وروستۍ شمېرې نه دي او په دې کې هم بدلون راتللی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وسلوال طالبان جنګیالي بللي او ویلي دي چې د دې سخدریز ډلې مشر ګرانه دنده لري چې خپل وسلوال له پرتشدد بریدونو څخه راوګرځوي. ټرمپ پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره د سوال ځواب په وناست کې طالبان ته اشاره وکړه چې هغه جنګیالي دي او له زرګونو کلونو راهیسې دا کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې پر تازه تاوتریخوالي د ناامیدۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې د جګړې خواوې باید د فبروري پر 9 د سوي موافقې څخه ګټه پورته کړي. نوموړي پرون په واشنګټن خبریالانو ته وویل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالي سمدستي کم سي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون د نوي کورونا وایرس تازه پیښه ثبت شوې ده. د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر ظفر میرزا تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه د کورونا وایرس د شپږمې پیښې تصدیق کړی دی او لیکلی دی چې د ناروغ تن حالت ښه دی. د شام د بشر حقونو د څار ادارې فعالان وایي چې په ادلب صوبه کې په نیمه شپه د اوربند تر پیلېدو وروسته په سیمه کې د مخکې پرتله آرامي ده، خو وایي چې د اوربند عمل کېدو څو دقیقې وروسته هم تشدد جاری و. په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ شل ورځې لوبه روانه ده. ایرلند لومړی بیټنګ وکړه، په ټاکل شوو شل اورونو کې 102 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغان لوبډلې تر دې دمه په 15 اورونو کې 133 منډې جوړې کړې او 15 لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي.
تاسو مشال لريو ته وګي د احمد شاه زمينه مو د سلور نیمه بجو د خبرونو لاندې راوړل او سترته په ټولنی د چارو مبني خبرونه حجره وړاندې کوو. حجره د دې اونۍ د خبرونه زموږ همکار نجیب الله لوخیل تاسو ته په برابر کړی را دي چې وورو حجره.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال راډیو د حجره خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. موږ د حجره د دې اونۍ خبرونه لپاره د افغانستان د خوست ولایت اسماعیل خیل اماندوزی ولسوالۍ د حیدرخیل قوم یوې ګډې قومي حجره ته راغلي یو. حیدرخیل د خوست و خراز سیمه او خلک په آبادۍ مین او تر ډیره د علم او پوهې په رڼا سمبال خلک دي. د دې سیمې ځوانان او ماشومان په زده کړو بوخت دي او د دې قوم ښېګڼه دا ده چې دلته د نارینه او ښځینه و تعلیم په یو کچه روان دی، یعنی څومره چې هلکان په ښوونځیو کې دي د نجونو شمېر هم ورڅخه لږ نه دی. د حیدرخیلو قوم سلګونه نجونې له 12 ټولګیو او حتی پوهنتونونو فارغې شوي او عملا د ښوونې روزنې روغتیا او په نورو حکومتي او غیر حکومتي سکتورونو کې پردندو بوختی دی. حیدرخیل 15 لوی واړه کلی لري لکه ارخیل، ترخیل، سونسرخ، چراغا، ملنی، مقبل، کټاسارای، زیړی، ترخه، دیگان، مشخونه، کوچخیل، سربنی، سماوات او نور. موږ دا زرو غختل په یو کلی کې دیوی حجره پر ځای د قوم د څو کلو په ګډه حجره کې کینو او په دې خبرونه کې د یادو کلو د خلکو له حالات او پرمختګونو خبر شو او په زمن کې د دوی ستونزې هم واورو او بیا په ترتیب سره د ولسوالۍ ولې مسؤلینو او ولایتي چارواکو سره شریکی کو. زموږ د حجره د دې اونۍ د خبرونې میلمانه دي قومي مشر خانوري، قومي مشر ولی محمد، همدارنګه ځایي مدني فعالان رشید الله همدرد، محمد امیری او شازمان سواک. په پیل کې زه د ټولو میلمنو ته خره خلاص وایم او خپل لومړی پوښتنه د دې سیمې له امنیت را پیلوم. نو قومي مشر ولی محمد براته وایي چې د دې سیمې امنیت څنګه دی او په دې کې د دوی ونډه څه ده؟
الو خیل سایت سلمونه امبار سلمونه ادار خیل کوم ډیر امن کوم دا امنیت او مدرسې او مشوراوي او قومي مشوران خاص را په خله دي هم هنګي دو یو سپره بیا امنیتی په ادار خیل په کوم کې نه درغلي ډیر خام جلکی مختبنه دي یوړ چې مختبونه دي هیڅ مشکل د څه وخت کې هیڅ مشکل د داخلو په کوم کې نه دی پیښوي.
دویمه مهمه مسله هغه د تعلیم ده. غواړم د پښتنه رشید الله همدار ته متوجه کم. دلته د نجونو او هلکانو خوانځي ته تاک څنګه ده؟ دلته د زده کړو لپاره څومره فرصتونه شته؟ لکه خوانځي مو ودانۍ لري، مسلکي خون کې پکښته، د نجونو او هلکانو تعلیمي سوینه څومره راځي؟
په لومړیو کې الو خل صاحب تاته او د مشال رادیو دلارې د حجرې خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. د حیدر خیلو کام جونا علاقان ټول تعلیم سره ځنګړي علاقه او مینه لري، او د دوی د پوره په سیمه کې دینی مدارس، ابتدایي ښوونځي، لیسې، متوسطه ټول قرار لري او ټول ته خپ مینه او لیوالتیا تګ او راتک کوي. او د دې ترڅنګ بعضي خصوصي مکاتب چې خصوصي مکاتب ته د ترانسپورت سیستم سہولتونه هم شته. همداشن دینی مدارس مونږ په خپلې درخلو په کام کې لرو. همداشن بعضي انجونی او لکان چې دینی مدارس ته لري څه خو ته کوي د ترانسپورت سیستم ټول وته آماده دی.
مننه کوم کوروات د خبر مختک دی. اشرف خانوري د خوست پوزینو قومونو کې په دې ورستوي کې ولسی حشرونه ډیر شوې دي. خلک په خپل د سړکونو ویالي په جوړولو کې برخه اخلي. او دلته په حیدر خیرو پوسیمه کې څنګه ده؟ دلته هم خلک د پګړی او حشرونو د څه کوي او کایواز حکومت او موسسات انتظار کوي؟
الله خپل صاحب دا توچ کومه پښتنه وکړه ده. مونږ کوم ځای چې داسې کور وي کنه ډلې شکل یاکو ډلې کور وروسو ټول خلک همکاري کو لیارې خورې پې نه پرېږدو لیارې جوړوو. شریک کوم خبر ز کور ځکه شته چې دا دری دي دلته مونږ ادګاوي دي مونږ سړکونه دي خو دینه مونږ په ګاډي کو په خپل مخه ونې لکوو په خپل شرولې نه رورو ځنه په خپل پیسې لکوو. دغه مختم تکده چې وځي د سړک نه ونې لکې کړې دي په ادګا کې نه کې دي او ادګا چې خپل عملي ونه دا کورونه ډېر مخروون دي.
امریسه به ادریس میخالک څومره روغتیایی اسانتیا او تلاس رسای لري؟ سره لدې چې د سیمه د خوص ولایتي روغتون ته نسبتا نږدې ده، لري نه ده؟
د صحت پړه د درخلو قوم چې ده دغه په خوست کې یو تاریخي قوم ده. د ایدرخلو په قوم کې مونږ په سلګونه لیسانس او ماستر ځوانان لرو. د دولت په بیلابیلو برخو کې دوی اوس هم فعال دي، وظیفې لري، دندې اجرا کوي. همدا شانته د افغانستان د سیاست په ډګر کې په مختلفو وختونو کې خپل وانډه اخیستې ده او خپل کوخنه یې نه دي سپمولې. د صحت په اړه دومره ویلی شم چې زمونږ د درخلو قوم چې دی په ولسوالۍ کې سی ایچ سی کلینیک لري. هغه کلینیک ډېر وړوکی دی، زمونږ نفوس ته په کتو سره بسینه نه کوي. په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د امنیت په لحاظ په هغې باندې پابندي ده. د ولسوالۍ او د کومندانۍ ترمنځ دی تقریبا کله چې کلینیک ته یو څوک رسیدګي کوي د دوو امنیتي کارولونو نه تیریږي د تلاشۍ، هغې نه وروسته کلینیک ته رسیدګي کوي. غوښتنه دغه ده خاص کر د دولت نه او بالخصوص د صحت وزیر صاحب نه چې دغه کلینیک پراخ کړي د خلکو نفوس ته په کتو سره داسې یو سیمه انتخاب کی چې هغه ته د خلکو ګډون او د خلکو تګ راتګ د امنیتي ستونزو نه لرې وي او دوی په اسانۍ سره وکړلی شي هلته ګډون وکړي. او د امکان تر حده که څه هم د درخلو قوم د مرکزی شبخانې ته د ولایتي شبخانې ته نږدې دی، د امکان تر حده که د درخلو په قوم کې یو کلینیک چې د درخلو قوم مشترک زینه هم شته قومي زینه شته یو کلینیک جوړ شي دا به ډیره خاوي، ځکه د مونږ قوم نفوس ته په کتو سره ضرورت دی چې یو کلینیک دلته ولرو.
ځواک صاحب پخوا به دې سیمه کې ښه کلتوري پروګرامونه وو، نندارې به وي، جشنونه به وو، مېلې به کېدې، اوس هم داسې څه شته او که نه شته؟
ملو خیل صاحب ستاسې په پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې بالکل پخوا هم دا نانه وو، مجلسونه وو، جشنونه وو، میلې وې، اوس هم هغه شته، هم جشنونه شته، هم میلې شته، هم پروګرامونه جوړوي ځوانان. مثلا موږ د څو ورځې مخکې هم په خپله صحرا سیمه کې یو میله جوړه کړې ده، قوم میله هم جوړه کړې وه. په دې میلې د لارې موږ یو پیغام وړاندې کوو، ټولنې ته یو پیغام وړاندې کوو، ځوانانو ته پیغام وړاندې کوو، قوم ته پیغام وړاندې کوو. مثلا په قوم کې کومه نیمګړتیا وي، ستونزې وي، یا د یو کورنۍ وي یا قومي سطح ستونزې وي، بیا نو موږ هغه په میله کې مطرح کوو، هغه میلې جوړوو، د نوي کال میله جوړوو، موږ هر کال جوړوو، د جشن میله جوړوو. داسې ورځې چې وي چې هغه موږ نوي ورځې وي، اخترونه وي، او په دې ورځو کې موږ میلې جوړوو. بغیر د هغې نه هم په میاشت کې یا په یونیمه میاشت یا په دوو میاشتو کې موږ قومي ځوانان مشران راټولېږو او په یو ځای کې یو میله جوړوو.
رشید الله همدر صاحب، که څه هم د درخیلو قوم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې قومي تړون و چې دا په خپله یو ښه اقدام ده، ځینو نورو قومونو هم ښوونځیو ته د خپلو نجونو او هلکانو د شاملولو تړون کړی، تاسو هم داسې یو څه پلان لرئ؟
ګران الوخیل صاحب، لکه څه ډول چې د حیدرخیلو قوم د نشه یي موادو پر بندیز په خپله سیمه کې تړون وکړو چې دغه سیمې ته یو ښه فکر انتقال هم درکم، یو ښه پیغام و په سیمه کې به دغه رول د نشه یي موادو بیخي ټیټېږي او مؤثر تمامېږي. دې ته ورته لکه څه ډول چې په تعلیمي برخه کې په بعضې اطرفي ساحاتو کې چې ولته په نجونو او هلکانو باندې د بعضې کړیو همداشان د پامیرینو لارې محدودیتونه وي، هغوی تړونونه کوي. نو دا په اسماعیل خیلو مندوزیو د حیدرخیلو په سیمه کې ماشومانو ته د پلارونو له لورې د نورو کړیو کوم فشارونه نشته، خپله ماشوم په روزنه او پالنه کې کله چې د مکتب سن پوره کوي په د پلار په خوښه د پامیل په خوښه مکاتبو ته معرفي کوي او هلته تدریس موکي ورکوي.
نورو برخو کې هم څه شته، څه تړون نشته؟
دغه لکه څه ډول چې د ټولنې پر وړاندې مثلا په افغانستان کې بعضې ستونزې او خنډونه شته، په ادارخیلو قوم کې هغه کلتورونه هغه عادتونه چې د ټولنې د کلتور عناناتو همداشان د افغانستان د موجوده نظام خلاف وي، په زغرده د همدغې سیمې ځوانانو هر وخت غږ اوچت کړی دی او همدا ډول مبارزې ته ادامه ورکوي.
محمد امیر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دې سیمې د خلکو هغه اساسي او مهمې ستونزې غوښتنې را سره شریکې کړي.
زمونږ اساسي ستونزې چې دي، لکه مخکې مې چې یادوري وکړه، یو د کلینیک ستونزه ده چې ما وویل که د امکان تر حده یو کلینیک زمونږ د ادارخیلو په سیمه کې ورغول شي، زمونږ نفوس ته په کتو یو ښه ګام به وي. دوهم د انجونو د ښوونځي چې دغه ساختماني تعمیر وړوکی دی، د دوی تعداد زیات دی، تقریبا 3000 خوښه نجونې اوس په همدې تعمیر کې زده کړې کوي او د دوی لپاره هغه درسي چپریال هغه درسي خونې نشته. د کمښت سره مخ دی که چېرته د یو د نجونو لپاره یو تعمیر منظور شي، دغه ستونزې ته به رسیدګي وشي او زمونږ غوښتنې ته به لبیک ویل شوی وي. دوهمه مسله البته د ویالو ده، د ویالو د سربندونو ده چې د میلانیو کلی د ویالې سربند دی، د ارخیلو کلی د ویالې سربند دی، د ترخیلو کلی د ویالې سربند دی. که دغه سربندونه ورغول شي په اساسي ډول سره تقریبا د دې ته په زرګونو جریبه ځمکه لاندې ده، دا به په ښه شان سره خړوبېږي، زمونږ قوم دپاره اساسي رغنیزې ګټې دي. بله مسله زمونږ د فرعي لارو ده چې د مقبلو کلی لار ده، چې د قوم مینځ لار ده، ډېر تګ ورتګ پکېږي. که دا په اساسي ډول سره ورغول شي، همدارنګه د ارخیلو کلی لار، د کوچخیلو کلی لار، دا چې په اساسي ډول سره ورغول شي مونږ ستونزې به حل شي. بله د برق مسله ده چې د برق په اوسنۍ پروژه کې د مونږ د ادارخیلو قوم ډېر متضرره شوی. زمونږ د قوم شخصي ځمکه د سبسټیشن لپاره ورکړل شوې ده، سبسټیشن جوړ شوی دی او د برق پیې چې دي مونږ په کورونو زمونږ په ځمکو زمونږ په عامو لارو کې راغلي دي. بعضې کلو ته د ګوتو په شمار کورونو ته برق د ورکولو وعده شوی دی خو تر اوسه هغې ته هم نه دی ورکړل شوی.
مننه. اوس په یوه لنډه دمه واخلو، موسیقي به واورو او
غم غوري باران پا
بیا حجره خپرونې ته په خیر راغلی. د حجره د خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د حیدرخیلو د سیمې د مشرانو او فعالانو خبرې او په زمن کې د دوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. موږ په دې اړه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد اکبر صدر نظر هم راخیستی دی.
جناب الوخیل صاحب، تا ته د مشال رادیو کارکوونکو او ټولو اوریدونکو ته او د حجرې پروګرام ته خواخ یم چې په دې کې برخه لرم. ټول ته خپل احترامات وړاندې کوم. عزتمنده د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ الحمدلله د خوست په سطحه مخکښه ولسوالۍ ده چې په ټولو برخو کې، تعلیم کې، په بیا رغونه کې او په اجتماعي چارو کې د ټولو ولسوالۍ نه دلته ډیر کار شوی دی. او د ولایت اساسی تاسیسات چې هغه د ولایتي اداره ده، سب سټیشن ده، میدان وایي، ملي اردو تاسیسات، صنعتي پارک، معلمین خرګوټی، دا ټول پروژې دلته د اسماعیل خیلو مندوزی په ولسوالۍ کې تطبیق شوي دي. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې دا ولسوالۍ یوه با امنه یوه خرازه ولسوالۍ ده. ستونزې شته دلته د اسماعیل خیلو مندوزی په ولسوالۍ کې. موږ یو سی کلینیک لرو چې هغه د ولسوالۍ د تاسیساتو په منځ کې واقع دی. نو هغه ته ناروغان په ډېر سختۍ سره تګ و راتګ کوي. نو دا غوښتنه د دوی په ځای ده. موږ مخکې کوشش کړی دی، اوس مو هڅې ډېرې ګړندۍ کړې دي چې یو مناسب ځای ورته پیدا کړو تر څو دا سی سی کلینیک ارتقا وکړي. او که چېرې که موږ ځای پیدا نه کړو، ممکن تنزیل شي، ممکن بیخي د منځه لوړ شي. نو دا ته موږ جدي پاملرنه لرو، انشاءالله حل به کړو. بل دا چې د داخلو ساحه چې دا یو د ښار حیثیت لري چې ډېر ګڼ کلي لري، نو واقعیت دی چې دوی هم د یو ابتدایي کلینیک مستحق دي، باید ورته جوړ شي. نو انشاءالله راتلونکي کال کې به زموږ هڅه دا وي چې د دوی دپاره یو ابتدایي د کلینیک د جوړولو امکانات برابر کړو. او بل جناب الوخیل صاحب، په دې ولسوالۍ کې ولایتي څومره اساسي پروژې دي دا دلته تطبیق شوي دي؟ نو د دې ځمکې ډېر قلت دی په دې منطقه کې چې کله موږ کلینیک ته یا مکتب ته یا نورو ځایو ته ځمکې پیدا کوو، په ډېرې سختۍ پیدا کوو، ډېر په مشکلات سره مخامخ وو. دا چې دا ستونزه مخکې ما نه وه اورېدلې د نجونو، نو انشاءالله زه به د پوهنې مسؤلین راوغواړم. د دوی د کتابونو ستونزه، د دوی د ودانۍ ستونزه، او دوی نور څه ستونزې لري انشاءالله زه به نږدې نه یوه لیدنه ترسره کړم راتلونکي تعلیمي کال کې به انشاءالله کوشش وکړو چې د دوی ډېر مشکلات حل کړو. نو بل د برق په حساب چې دا خلک داسې یوه ګیله لري چې سبسټیشن هم زموږ په ساحه کې جوړ دی د دغه امنیت هم موږ ساتو همدغسې د برق مټې او دا د موږ په کورونو په پټیو کې تېره شوي دي خو هغه روښنایۍ ته یې نوره خالي کې نه او دوی تورې تیارې ته ناست وي. نو موږ د دغه ادارخلو د قوم څو کلیو ته برق ورکړی دی تر اوسه پورې هغه د ابتدایي کارونه تقریبا 80% خلاص شوي دي 90% یو 10% دا پاده ده چې هغه کنکشن وکړي تر څو د برق ورکړل شي او د نورو کلیو ستونزه موږ د ولایتي ادارې او د برق د مسؤلین سره شریکه کړي او دوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې موږ پلان لرو چې دغه پاتې کلیو ته هم برق ورکړو. او دا د کلیوالي سرکونو ستونزه رښتیا ده ځکه دغه وطن چې دی خاورین وطن دی کله چې برانونه وشي نو خاټې جوړ شي په ډېرې سختۍ موټر تګ و راتګ کې. نو انشاءالله په دې برخه کې به موږ د انکشاف دهات ریاست سره تر څو دغه هغه سرکونه ورغو او شګې پې واچوو او کچېرې کې د کانکریټ امکانات پیدا شو هم تر سره کړو انشاءالله دا هڅه به هم وکړو. او د سربندونو په مورید باندې او بعض نور دی ویالو ستونزې چې دوی لري استنادي دیوالو په ارتباط کوم ستونزې لري دا عملاً په دې کلیو کې د ولسی تړون پروګرام روان دی کار کوي. نو هر کلی چې کوم پروژې ته حق اولیت ورکوي دا د دوی خوښه ده. نو هر څه چې د دوی خوښ وي موږ هره ورځ تیار یو چې د دوی ستونزه حل کړو او په ډېرو کلیو کې موږ پروژې روانې دي او انشاءالله د کومې پاتې ستونزې چې دي نو موږ به کوشش وکړو چې دغه ته هم بودیجه پیدا کړو دغه ته یو لاره پیدا کړو تر څو یې ورحل کړو.
چې د ایدرخیلو د سیمې اوسیدونکو غوښتنې مهمې وې د دوی ټول 15 موارد مو د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان سره شریک کړل. دې په اړه مشال روډي ته وویل
کومه لیسه چې د اسمار خلو بندوزی د ولسوالۍ په څنګ کې موقعیت لري رښتیا هم هلته مشکلات به موجود وي خو که چېرته قوم موږ ته ځمکه راکړي او موږ به د افرادو برنامې لار نام د لیسې ته نوي تعمیر به موږ جوړ کړو په عین زمان کې به د توسط هم ورکړو او کوم بل چې تاسو ویلې دي چې هلته کلینک موجود دی خو د خلکو تګ راتګ ورته مشکلات موجود دي دغه کلینک مخکې موږ د بندوزیو سارا کې غوښتل چې جوړې کړو خو هلته په داخل کې او په ناشاکور کې په دې سړک باندې کلینیکونه موجود دي او بل دغه سارا معمولا هلته اوسیدونکي کم دي. نو کلینک باید داسې ځای کې اوسي چې هلته د خلکو ازدحام موجود وي او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ضرورت تر لاسرسی ولري کله چې خدای نه خواسته څوک مریضیږي چې بدون زیات وخت نه هلته مراجعه وکړي. نو د دې مشکل هم په دې شکل سره دی په دغه ځای کې پخوا ویل کېږي چې ځمکه موجود وه خو هماغه ځمکه یا که نور ځمکه موږ ته څوک په لاس کې راکړي موږ به دې کلینیک هغه ظرفیت ته به موږ توجه وکړو ودانۍ به ورته جوړ کړو او په عین زمان کې به سټاف ورته هم اکمال شي. بل تاسو د ویلی د سربندونو د جوړولو په ارتباط باندې چې د ویلنې وکلي د سربند او د ارخیلو کلي او د ترخیلو ده دا سکال د پاره منګه پی ڈی سی په غونډه کې تصویم کړی دی او د اوبو تنظیم د ریاست لخوا نه پیشنهاد شوی ده انشاءالله منظوري به راورسیږي. د دې کار به د کله چې منظوري راورسیږي موږ به کار پیل کړو ته او په عین زمان کې برق موضوع جهاد موضوع ده او اوس فعلاً دوباره خار د چکم برق وارداتي راغلی دی د دې سټیشن رښتیا هم د اسماعیل خیل مندوزیو په یو څنډه کې هلته ځای په ځای دی او هلته جوړ شوی دی خو دې خلکو دپاره ترانسفارمرې په کار دي او ځمکه چې هلته ترانسفارمر پکې ودرېږي او لین چې یو کانال ورته جوړ شي هغه دی دا ټول زموږ د لاس لاندې دي دا کانال به ورته دا یو لار به ورته جوړېږي او چې لین ورته تندید شي بیا به د ترانسفارمرو تدارک پکیږي چې د کوم ځای نه موږ ورته پیدا کړو دیو ته چې ترانسفارمر موجود وي بیا به ورته دیو کورو ته برق ورکړل شي. اوس فعلا دپاره موږ کومه برېښنا چې د 3000 خوشا کورونو کې پورې موږ حل کړې ده او برق چې موږ باندې کوم بار دی او هغه چې باید موږ هغه وارداتي برېښنا بارے باید منگا بریکو وہ تا باید خلی بیسی انتقال کو باید منگا توضیحات لرو نو دا پینزل ازارا میتارا کو خوشا کہ منگا سا کار پلان لرو شدا باید اکمال کو او دا باید توضیح کو نو دا ای درخیل و دا مقبل و دا کلی سرک چکم میو دے او دا سرک خاما سرک بیدل تا جور شی دا دیو دا پار ضرور دا دا کلی خلق دا شورا دا لارنا جدی دا بولیسی درن شوراگان لری دا بولیسی درن دا شوراگان دا لارنا دا دیو دا پیشنات بکی وزارا ریاست دا چاک دیات تا کل براختی ریاست تا و آغی با بیان سروی بیو تاو کی ریزین بیو تاو کی و بلاخره دا بودیجی تا دارک بارده هم بکی دا به د پروژې په شکل باندې ورته تطبیق شي که دوی مره قرضونه موږ ته رالیږي موږ یې ورته راجي کولی شو که نه یې د خپلې شورا د لارې نه د یو پروژه جوړولی شي او هغه پروژه به بیا ورته عملي شي.
درنو اوریدونکو د خوست د حیدرخیلو څخه د حجرې د دې اونۍ خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تاسو ټولو ته له سوکالیو او خوښیو ډک ژوند غواړو.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
Be armana minokra